محبت ته خدای دویم نوم دی درخانۍ د محبت نه منکران شوي د خدای منکران دي زما ستا نه دومره امید نه و چې ته به هم زما سره بېوفا کې
ما بېوفا مګر ادم خانه زه یو پښتنه جینۍ او پښتنه جینۍ په پړي تړلې غوا په شان دي چې هر څه کتې شي هر څه لیدې شي خو په خلوص نه شي ویلې زما پلار په خپله خوښه زما سودا په یو خان سره وکړه
دا د ادم خان او درخانۍ په فلم کې هغه منظر دی چې درخانۍ پکې ادم خان ته خبر ورکوي چې د هغې پلار طاوس خان هغه د کلی د یو بل خان زوی پایو خان ته واده کول غواړي او هم دا د دغه کیسې کلایمکس یا اوج دی د کمی وروستو چې د دواړو په زړونو کې د مینې د اور لمبې لا تازه کیږي او د خپل منځي تربګنو او لطیفو انساني جذبو او خوبونو د قربانۍ سبب جوړیږي دا کیسه د وخت ریدو سره بدل شوی هم دا او هر چا په خپل رنگ کې کړی دا خو د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایریکټر پروفیسر محمد نواز طاهر په خپل کتاب ادم خان درخانۍ یو سړنه کې لیکي چې د ادم خان او درخانۍ پلرګنو د ملکن د مورې د غره په لمن کې په باز دره کې استوګ نه کوله د ادم خان د پلار نوم حسن خان او درخانۍ د طاوس خان ملک لوروا او دواړه په بایزو او رانیزو کې یاد خانانو پروفیسر محمد نواز طاهر د هاغلی حبیبی له قول لیکي چې ادم خان او درخانۍ د اکبر بادشا په زمانه کې ژوند دی هغه د دې خبرې په ثبوت کې د اخوند دروازه په حواله د محسن خان صوبیدار ذکر کوي چې په پیښور او کابل د اکبر صوبیدارو پروفیسر محمد نواز طاهر دا کیسه داسې کوي چې د ادم خان او درخانۍ د یو بل سره له وړوکوالي خاموشه مینه وه خو دغه مینه د درخانۍ د ترور د لور بسکی په واده کې څرګنده شوه د خپل ترور په کور درخانۍ خپل ښایست پیغلتوب او حیا په ستر کړې وه خو څه وخت چې د پیر صالح په وینا ادم خان پر رباب ګوتې پورې کړې نو د درخانۍ نه صبر ونه شو او په ښکاره مخ نندارې ته ودرېده او د مینې اورې لمغړې وکړې ادم خان د درخانۍ د خپلولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو هغه پلار د یو بل ملک زوی پایو خان ته ورکړې وه د مینې لیونتوب او درخانۍ سره کړي لوزونه ادم خان مجبوره کوي چې د واده په شپه درخانۍ له خپله کوره روانوي او د خپل سخر میرمایي ملک کرے په ننواتې بوزي خبره د ناموس او غیرت وه نو پایو خان د میرمایي په کور لښکرکشي کوي او هغه دې ته اړ کوي چې د ځینو مالی ګټو په بدل کې درخانۍ په ډولۍ کې د هغه کور ته ستنه کړي له دې وروستو د بیلتون یو اوږده موده رامنځته کیږي چې د ادم خان او درخانۍ په زړه چودون او د دغه قبیلو ترمنځ په تربګنۍ او تاوتریخوالي تمامیږي ادم خان په مات زړه د وطن پریښودو ته اړ کیږي خو غمونو دومره رنځولي وي چې د خټکو په سیمه مصري بانډه کې د سفر پر مهال سا ورکوي درخانۍ چې خبرېږي نو هغه هم په ژوند ستومانه شي او د ادم خان په غم کې له فانی جهانا سترګې پټې کړي دا داستان وخت په وخت سینه په سینه او یا د سندرو او بدلو په شکل کې د پښتنو په حجرو او میلسونو کې په وار وار ویل شوی دی او د نیمګړي مینې مینانو ورسره اوښکې توی کړي دي. د ادم خان درخانۍ کیسې لیکلې بڼه کله خپل کړه په دغه اړه لیکوال او شاعر امجد شهزاد وایي.
دا د فلسمې عیسوي صدای خبري په دلته ځینې سیړنکارو دا خیال لري چې دا د ادم درخانۍ دا کیسه چې دا ډېر لرغونې ده، خو موږ لرغونتیا ته چې په پښتانه عام پښتنو به لرغونتیا حسابولو نو د اکبر د زمانې پورې به یې تړل، هغوی ته به دا ډېر لرغونی تاریخ ښکارېدو. په مختلفو وختونو کې په مختلفو ژبو کې د دې حواله راغلي دي، چاپ شوي دي. یو خو سینه په سینه را رسېدلې، یو زموږ ته په لیکلي شکل کې، د نثر په شکل کې، د شعر په شکل کې موږ ته را رسېدلې. د ټولو نه اول چې دا کار چې کړی دی په دې باندې عبدالله د یولسمې پیړۍ کې په دې اواخرو کې یو لیکوال تیر شوی دی، شاعرو، هغه د ادم درخانۍ کیسه پښتو نثر کې لیکلې وه، په شعرونو کې موږ ته راوړې ده. او دغه کیسه چې بیا موږ ته د هنري جاج راوړتي د خپل پښتو ګرامر چې کم لیکلې په پښتو کې، دا غي په مقدمه کې هم د کلی دا بیا وروسته فخر الدین صاحبزاده د ادم درخانۍ کیسه هم موږ ته په پښتو نثر کې دا غي لیک په لار رسیدلې ده. دا سی بیا د خوشحال خان خټک زوی چې و داستان سره په یو توې ځکه چې کیسې ډېرې لیکلې دي صدر خان خټک، هغه هم په ډېر زبردست انداز کې ادم درخانۍ کیسه چې دا نظم کړی ده نو هغه هم موږ ته را رسېدلې ده. بل یو لیکوال دی، شاعر دی، اکبر شاه پېښورې، هم دا کیسه هغوی هم منظومه لیکلې ده موږ ته را رسېدلې ده. یو بل زموږ یو دغه مستشرق و جیمس فیلډ لومارټ، دا هغه په فهرست کې دا دغه کیسه شامل ده، هغه ته ځینې حواله راوړي دي. دا د هغه کتابو په 1303 کې په ډیلی کې چاپ شوی. بیا وروسته مولوی احمد د تنګي و د 400 دا کیسه په یو ډېر زبردست ښکلی سلیس نثر کې لیکلې ده. دا په 1302 کې د پادری هیوس په نگرانۍ کې په لاهور کې چاپ شوی و. بیا یو بل شاعر و برهان نوم یې، هغه هم دا کیسه لیکلې ده په شعر کې. دا بیا جیمز ډارمستریټر هم چې کوم هغه دغه مشهور کتاب و تاسو ته معلومه ده د پښتو پښتونخوا د شعر هارو بهار، په هغه کې د دې ذکر کړی دی. بل یو زموږ یو لیکوال و سید ابو علی شاه، د پښتو یو اوږده مصنوعي لیکلې ده په اوږد بهار کې، دا په 1212 هجری کې دا نظم د لیکلې و. زموږ سره یو بل پیرنګي مورخ و الفنستن نوم یې، هغه یو کتاب دی دری کاونټ آف کابل، د دې کیسې په اړه چې دا څومره مشهوره ده او یا د پښتنو کې څومره خوښیږي، په دې حواله هغه په دری کاونټ آف کابل کې خبره کړې ده الفنستن.
ادم خان او درخانۍ په اصل کې څوک وو، په دې داستان کې رښتیا څومره دي؟ په دې اړه ښاغلی حبیبي د کابل کلنۍ د کال 1944 او 1945 په ګڼه کې لیکي چې میجر راورټي د مولوی احمد د کتاب د مقدمې په حواله دا واقعا بالکل رښتیا ګڼي او درخانۍ د سواد د سرحد کوزی بازدرې د یو خان لور بولي او ادم خان د بره بازدرې د یو خان مشر زوی ګڼي، خو د دواړو د پلرګنو او پلرونو نمونه په دغه مجله کې نه دي ذکر شوی. هغلی راز محمد ویخ د مولوی احمد په حواله وایي چې د دغه واقع سترې پیښې هم په بازدره کې واقع شوي دي، خو دغه کیسه د کوړي سره نږدې د کابل د سیند په غاړه په مصري بانډه کې پای ته رسېدلې ده او د دغه عاشقان و دیره اوس هم د تولاندې کلی سره سیرما لیدل کیږي. د پېښور د پښتو اکیډمۍ څېړنکار ډاکټر شیرزمان سیماب وایي چې دا داستان لومبه د خوشحال خان خټک زوی صدر خان خټک د خپل پلار په وینا لیکلې وو.
د دې داستان چې د نو صدر خان خټک لیکوال دی، د خوشحال بابا زوی دی، چې هغه مسنوی ادم درخانۍ لیکلې ده. د خوشحال بابا دغه زوی چې کوم دی، دا د یوسف زو د طرف نه و. د خوشحال بابا دغه بیبي چې کوم وا د صدر خان خټک مور، دا یوسف زی وه، د حمزه خان بایزي خور وه. نو کله چې صدر خان خټک په خپل مثنوي کې دا خبره کوي چې ما دا قصه د میرو د زوی نه واورېدله، میروب د ادم درخانه په داستان کې یو کردار دی او هغه د ادم خان مرګره دی. نو کیدی شي چې دا د دغه میروزوی او دغه قصه د د مخی چرته کړی. نو هغه خوشحال بابا ته دا قصه وکړو. خوشحال بابا ورته وویل چې دا ته ولیکا، ته چونکې د یوسفزو خوری نو دا داستان به ته ډېر ښه ولیک. نو په دې وجه باندې صدر خان خټک دغه داستان ولیکو. زما خیال دی چې صدر خان خټک چې دغه داستان لیکو نو دغه اوړمبنې ښکاري، ځکه دغې نه مخکې نشي کېدی او بیا د دغسې په خپلو غوږونو دغه اورېدلې ده. بله دا ده چې په دغه داستان کې به حقایق ډېرې، ځکه چې دغه د نږدې دور د لیکوال لیکلی داستان دی، او بله دا ده چې د دغه د میرو د زوینه اورېدلی دی. زما یقین دی چې دغه به حقیقت ته ډېر نږدې وي. که څه د شعر و شاعرۍ خبرې پکې وي، هغه به وي، خو دا حقیقت ته نږدې ښکاري.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې دا رقم داستانونه د هر قام او قبیلې سره تړلې وي، او د هغه وخت د دود دستور غم خاده ښه او بد د تصور قلبي وارداتو او ولسي او جمالیاتي قدرونو څرګندونه ترې کیږي. نوموړی زیاتوي چې د داسې داستانونو په اړه د پیښو د واقعیت پوښتنه نه راولاړیږي. د نوموړي په وینا دا کیدی شي چې وخت په وخت ورپکې شاعرانو، کیسه مارو او داستان ویونکو د بیان د خوند ډېرولو لپاره له ځانه څه یو ځای کړي وي، بیا هم دا داستانونه تر خپل شا د یو قام د تاریخي او کلتوري مزل رښتیا په ګوته کوي.
که تاسو د بابل استوري یا فوک راخلی، که تاسو د یونان راخلی، که تاسو د هند راخلی، که تاسو د مصر راخلی، که تاسو د چین راخلی، د ټولو کې بنیادی توګه باندې د پیښو د واقعیت سوال نه راولاړیږي. په بنیادی توګه دغه استوري یا دغه فوکلور دا د یو قام یا د یو ټولنې چې په یو خاص جغرافیه کې سره ژوند کوي، د هغې ټولنیزې غوښتنې را برسیره کوي. په هغه دور کې کله چې د علت او د معلول یا د بعضی کائناتي واقعیاتو یا بعضی کائناتي مظاهرو د بشپړ کولو یا د هغې د پیژندلو بعضی علمي آلې له وجود ته نوې راغلی، نو انساني ټولنه کې چې کومه ټولنیزه اروا وا یا ټولنیز نفسیاتو د دې اظهار به په ټولنیزه توګه کېده، او دغه ټولنیزه توګه به داسې وه چې دا به په حافظو کې او دا به په خبرو کې زیات تر په مجلس کې یا په ټولنه کې به دا اورېدل کېدم، ویل کېدل به، مو جوړېدل بم، او دغه شان به د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده. خو دې دوران کې چې کله به یو نسل نه بل نسل ته منتقل کېده، نو چې کله به دغه نوي نسل څه نورې غوښتنې وي، نو هغه به په دې داستان کې یا په دې امیج کې یا په دې فوک کې یا په دې اسطوره کې سره ګډې هم شوې. نو ځکه زه دا خبره کومه، او دا معلومه خبره ده، په دې ډېر شی خلکو کار کړی دی چې دغه اسطورې دا زمونږه بنیادی ارزښتونه مونږ ته ښیي چې په بیلابیل وختونو کې دغه ارزښتونه سو. نو د دې لپاره د تاریخي استناد ضرورت نشته، او دې باندې دا سوال هم نه راولاړیږي چې د واقعاتو یا د دې پیښو واقعیت څه دی. دا سوال دلته بې ځایه ښکاري.
په بریتانیا کې میش د ملکنډ د سیمې یو اوسیدونکی او لیکوال زاکر حسین وایي چې دغه کیسه یې له وړوکوالي له خپلو مشرانو په کور او حجره کې اورېدلې ده، او د سیمې د نورو ځوانانو او پیغلو په شانې د ادم خان او درخانه په کردارونو کې د مینې، ننګ او قربانۍ زده کړې کړې دي. نوموړی وایي چې دا رومانس د ملکنډ نه پرته د پښتنو په نورو سیمو کې هم ډېر په مینه او عقیدت اورېدل کېږي، او د یوسفزیو د ژوند د یو مهم دور ننداره پکې کېدلې شي.
داستانونو کې د خپل وخت اقتصاد او دغه محرومه هم پټي، او دغه اقتصاد کې بیا پټ بازی سیزونه چې هغه فرض کا په د جاګیرداري په سماج کې د خلکو د یو بل د عزت او دغه سیزونو په حوالو باندې ډیر زیات لکه هغه له خلکو اهمیت ورکړي. په جاګیرداري کې دا بندیز ډیر زیات وو، د ښځې او د سړي په ملاقات ډیر زیاته پابندي وه، نور خو څه سافټ زه نه وو، خو دغه هیرو هیروین چې د یو بل سره تعلق پیدا شوی دی نو دا د ساز په ذریعه پیدا شوی دی. ادم خان هم رباب غږو، او هغه رباب چې هغه د دغه نرمه ایسه د ژوند هغه درخانه زړه وګټو او هغه د هغه تعلق سره د ډیرو بندیزونو قبیلوي سماج هم د قبایلی سماج نه دا زمونږ د ټولنې چې و دا وته و جاګیردارې طرف ته هم وته و نو په هغه کې بیا دغه پابندې او دغه بندیزونه ډیر زیات دي نو په هغه بندیزونو کې دی خپل لارښت دا د ادم خان درخانه یا هر کیسا سن سکیسې خو هغه بیا هغه کې چې بیا هغه لټری اگزیجریشن چې کم شي توي نو دغه سه هغه بیا هغه مبالغه راشي او هغه په مخ کې لاړ شي نو هغه کې بیا نور نور داسې کیسې چې هغه باز وخت کې د ټولنې یا د هغه دغه سره متعلقه خاندانونه چي دي هغه هغه نشي برداشت کولی خو بیا هم دا یو کیسې او دا را رواني او دا کیسه خلکو ته د هغه وخت د طبقاتي تفاوت او کلتوري ټولنیز بندیزونه چي دي د هغه کیسې کوي
اوس پښتنه دادا چې کچری دا کیسه سريختیا لري نو باید چې سیادګارونه یا نخې نخانی خوې موجوده وي په دغه اړه د ملکند پلې کلی یو سیدونکو او سړنکار ډاکټر محمد طارق وای چې اوس هم په باز دره کې خلک د هغه ګودر په خوا کې میلې را جوړي او شاعران پکې مشاعری کوي د کوم په اړه چې ویل کیږي چې د ادم خان او درخانه د یو بل سره د لیدلو کتلو ځای وو نو موږ وای داسې سیادګارونه یا قبرونه خو نشته البته ټول خلک د ادم خان درخانه په یاد کې هم د غزه ته راټولېږي
د ادم خان درخانه ګټ دا په بازدره کلی کې دی او دا راځي د پلې یونین کونسل کې کم چې د پخوانی ملکانی جنسه او د وسنه ملکان ضلع یو یونین کونسل دی زه چې د کله نه پیدا شوم نو د ماشوموالي له موږ دا قصه اورو چې دلته داشته دی اگر چې د دې زیات تفصيلات نه ویل کیږي زه ما په خپل کوشش هم کړی دی چې آیا کدل دغه ترته سدي سه زویني چې څوک زیاده غوي قبرونه دي یا د غوي یادګاری نو نشته دی نه دغه دغه څه قبر شته یا د څه نخې نه خاني نشته دی بس دا یو فوک ستوري ده چې هغه د خلکو ته یاد ده دا کم ځای کې چې دا ګډ پروت دی د پښتو کې روت ویل کیږي روت دلته ځانته یو آبشار یا یو چړ دی او دا د کلی د اوبو واحد د غری سورس څخه دا غریزه علاقه ده نو دلته کې بس دغه روت ته خلک تل همدا ګدرو همدا چې دی نیرو همدا چې دی سینو د دې ځنه به خلکو دې هر قسمه د اوبو دا کونو ټول کله بدل تراتلو دا یو پوینټ وو نو هغه درخانه به هم د کلی کې وادل تب تل راتلا نو ویل کیږي چې ادم خان هغه یاد چانا اورېدلی خو خشه و د کلی د خان د لور تذکرې مون په وجره جمعات کې سره د ادب او دغه خبرل کیږي نو ویل کیږي چې هغه بدل تکي چونکی دا زه دسی یو عموما زمو په کلی کې وسم چې خلک رباب وینو یا ته د غر لمنې ته یو یاد سین غاړي لزی نو د بازدره کې هم د قزیو چې دا یو د عوامو د پاره د سوشل ګیدرینګ سپاٹ هم وو او چونکه اوبو بنیادی ضرورت ته نو چې څوک به په کارو دغل د بلاړ نه وته خامخا ملاوي دو ادم خان به دغل د دې ګټ ته ختلو او رباب به وو دا نږدې دی وته راکلې دې ګټ ته اورې دې کی نو هغه چې د درخانه چې دل تر اغلی و خو چونکه هغه د خان لور و دومره دغه جرأت چانه شو کولې چې نږدې ورشي سلام کلام دی وسرو کې او دین نږدې دی وته څخه وګو کی نو ادم خان دغه د لیدو په تکل کې بده په شاته شاته تلو هغه چې دې روت طرف ته خطا او دې تلو نو په منځ کې دا غټ غټ راغې د دې نه مخ کې غره ته خطل ګران دي ما پرم په خپل بیا کوشش وکړو خو په سپلو کې خو بيخي نه شم خطه ویلې کیږي دا چې هغه په زړه کې یو خواهش راغی چې سدي سي سبب وشوي چې ما دا درخانه ولیدې چې دا نږدې نه وینم د دې خواهش ته زوینم نو ویلې چې دا ګټ په منځ باندې دوه شو او د دې نه پورې غاړه غچ دینو درخانه ولیدا نو زه پرون په خپل باغځي کې ودرېدم ما غځي دوباره چک کوم مرګر دوه راشه ما سره دوه مرګر کړی ما غځي کې هغه وبدي کمه تجربه درخانه راغلی دل تبا ادم خان ولاړو نو بس تر دې حد پورې دا قصه عوام ته پته ده
خو سړنکار ډاکټر شیرزمان سیما بوایي چې د ادم خان درخانه قبرونه په مصری بانډه کې دي خو کله چې د 2015 کال نوروستو په دې سیمه کې بیقراری ډیره شوه او په سکولونو او د پښتنو د اتلانو په قبرونو بریدونه پیل شو نو شرخو خو دغه قبرونه هم وران کړل نو موږ زیاتوي چې په دغه اړه نور سړنو او کار ته اړتیا ده ځکه چې ځینې خلک بیا د دې قبرونه د بازدرې په ادیره کې په ګوته کوي
مصری باندې او کلی دی باغې کې د دې د قبرونو ذکر کیږي او ولته کې بلکې قبرونه جوړ شوی هم او باغې باندې چې دینو باقی د سکتبه هم لګې دلی وي خپاخه قبرونه او د ادم خان درخانه بیا غا د طالبانو دور چې کوم وو هغه کې دا سړی داسې مزارونه وران شو سو شو سو شو نو دغه قبرونه هم پکې وران شو او په اخبار کې باقاعده دا غیر وران او قبرونو تصویر راغلو چې دغه هم چې دینو وران کړی شوی دي نو دا غیر نو ورسته بیا پته نه لګی چې بیا چا جوړ کړی دی او کنه دی خو په مصری باندې کې دغه قبرونه چې دینو شته دي
د ادم خان درخانه سره د پښتنو د جذباتي تړون او مینې لکبل د پښتنو شاعرانو په خپل خپل رنگ کې د دوړو نازولو عاشقانو ته د مینې نظرانه وړاندې کړي دي او د ادم خان کردار د پښتنو په کلتوري ژوند کې یو داسې علامت ګرځېدلې ده چې د ټولنیزو بندیزونو او سختو رواجونو په منځ کې د مینې د جنت خوبونه ویني او د درخانه پلټون کې د رباب د ساز او ټپو په سوس کې د خپل زړه چاودي منزل په لور مزل کوي
دا شقي دا دستور دي وي وي دا يتسر دا ما شقي كل مكبيرا دا شقي دا دستور دي